د افغانستان ولسمشر په هیواد کې اداري فساد د سرطان لري شو سره تشبیه کړ او حکومت ته جدي ګواښ وباله. د تورخم پېښور لوی لاره د خیبر ایجنسی پر سیاسي دفتر لوی ځان مرګ چاودنې وروسته وتړل شوه. د ازادي راډیو پر یو ساعت خبري مجله کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزی راسره مرستندوی دی. په دې خبري مجله کې د نورو مطالبو تر در پېژندنې مخکې خبرونه لرو. بهرني خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي. د سر خبرونه څه دي؟
لټولو لومړی خبر دغه د جمرود چاودنه ده چې لږ تر لږه درې کسه پکې وزل سوي او څه د پاسه 50 کسه پکې ټپیان دي. او بل خبر د سیمې مهم دا دی چې د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري ګڼي. او چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کلیز لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي.
مننه. مخکې تر دې چې دغه او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل له سلطان محمد سرور څخه واوري، د افغانستان کورني خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه واوري.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د افغان حکومت له مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره دغه کمیسیون له خوا د وړاندې سوي طرحه وڅېړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال طالبانو په لیکو کې د حکومت د نفوذي کسان لخوا 15 وسلوال وژل سوي دي. او د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په هیواد کې په نشي موادو د اخته کسانو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د افغان حکومت له مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره دغه کمیسیون لخوا وړاندې سوې طرحه وڅېړي. دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي نن په یو خبري غونډه کې چې د اکسین شبکې لخوا په کابل کې جوړه سوې وویل چې دغه کمیسیون د وړاندیزونو په څېړلو کې ځنډ باید د ولسي جرګې انتخابات وځنډوي.
هر څومره چې دا شی وځنډیږي د ولسي جرګې انتخابات به ځنډیږي، او د انتخاباتو ځنډول بدې معناوي او پایلې به ولري.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوړلو لپاره یو ولس مورید وړاندیزونه درلودل او څو ورځې وړاندې حکومت ته وسپارل. د اجرا ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیا وایي د دوی د پیشنهادونو څېړل پیل کړی دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال طالبانو په لیکو کې د حکومت د نفوذي کسان لخوا 15 وسلوال وژل سوي دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سي سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال تیره شپه ناوخته د امام صاحب ولسوالۍ په یکتوت سیمه کې وژل سوي دي. حسیني زیاته کړه چې په وژل سوو وسلوالو کې د ملا باز محمد په نوم د وسلوال طالبانو یو سیمه ییز قمندان هم شامل دی. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د بغلان په دهنغوري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې یو سیمه ییز پولیس وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د غور ولایت د ابتدایي محکمې مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د نامشروع اړیکو په تور نیول سوي هلک او نجلۍ د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په درو وهل سوي دي. دغه هلک او نجلۍ چې ول کېږي د نامشروع اړیکو په تور نیول سوي و، د دې ولایت د ابتدایي محکمې لخوا تیر ورځ په مزار کې سلسل دوری ووهل سول. د غور د ابتدایي محکمې مشر قاضي عطا محمد فاروقي ازادي راډیو ته وویل چې هلک خوشی سوي او نجلۍ د محل د ښځو لپاره په امن کور کې ساتل کېږي. او د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په هیواد کې په نشي موادو د اخته کسانو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله او وایي چې د دوی د نوي سروې له مخې تر 3 میلیونو زیات کسان په نشو اوروږدي. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت ازمینن په کابل کې په یو خبري ناسته کې د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې د دیني علماو په رول ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې د دیني علماو د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې چمتووالی وښود او زیاته کړه چې په دې برخه کې به هیڅ ډول مرسته ونه سپموي. دا د افغانستان تن اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود کې د حکومتي ودانۍ مخې ته نننی انتحاري برید لګ تر لګه درې کسه ووژل او څه د پاسه 50 تنه نور یې ټپیان کړل. د خیبر ایجنسی د اداري یو چارواکي شهاب علي شاه د فرانسوي خبري اژانس ته وویل په ملو او ټپیانو کې دولتي ملیشې هم شامل دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري وګڼه. اسلام کریموف د هیواد د خپلواکۍ د 23مې کالیزې په مناسبت نن په تاشکند کې دا هم وویل چې د ازبکستان وسلوال ځواکونه له هیواد بهر په هیڅ ډول نظامي عملیاتو کې برخه نه اخلي. 15 ورځې مخکې امریکا وویل چې له تاشکند یې غوښتي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف یو بین المللي ائتلاف کې شامل شي. چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کالیزې لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي چې د پخوانی شوروي اتحاد او آسیا مشران به پکې برخه واخلي، خو د لویدیځو هیوادونو چارواکي پکې ګډون نه کوي. بیجنګ دغو مراسمو ته چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي خپل سلګونه زره هیوادوال ګمارلي. جمهور رئیس شی جینپینګ به د دغو مراسمو چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د اویاومې کلیزې په مناسبت ترسره کیږي مشري وکړي. په پوځي رسمي گذشت کې 2000 چینایي عسکر برخه اخلي او هغه یو اندازه وسلې هم نندارې ته وړاندې کیږي چې خپله چین جوړې کړې دي. د روسیې په شمول د یو شمېر هیوادونو تقریبا زر بهراني عسکر هم په دغو مراسمو کې ګډون کوي. تمه ده چې د روسیې، قزاقستان، تاجکستان، قرغزستان، ازبکستان، پاکستان او بیلاروس مشران په دغو مراسمو کې برخه واخلي. د هنګری پلازمینه بوداپست کې د اورګاډي مرکزی اډه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو د سفر په مخ وتړل سوه. یوه ډله خلک چې له هډې وویستل سول چیغې یې وهلې چې جرمني جرمني. وروسته بیا اډه پرانیستل سوه، خو یوازې د هغو مسافرو لپاره چې کډوال نه وي. پولیسو یوازې هغو مسافرو ته د ننوتو اجازه ورکوله چې ټکټونه، شناسنامې او ویزې ولري. چارواکو وویل چې هنګری زیار باسي چې د اروپایي اتحادیې قوانین پلي او نظم ټینګ کړي. د اوکراین د ملي ګارد دریم غړی هم چې د پارلمان مخې ته د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې د یو لاسي بم په چاودنه کې ټپي سوی و نن سا ورکړه. د اوکراین د ملي ګارد ځواکونو وویل 40 کلن الکساندر کوستینا نن د کیف په یو روغتون کې مړ سو. دوه کسه نور نن او پرون مړه سوي وو. چارواکي وایي د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د نښتې په ترڅ کې بم د سوبودا د ملتپال ګوند یو غړي لخوا وکارول سو. او د ګرجستان صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر لری کړه او د اقتصاد وزیر یې په ځای وټاکه. صدر اعظم اراکیل ګاریباشویلی نن ناڅاپه اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر تمار بیروخاشویلی په ځای به د اقتصاد وزیر کیورګی کویری کاشویلی کار کوي. صدر اعظم د بهرنیو چارو د وزیر د بریالي کار مننه وکړه. ګاریباشویلی زیاته کړه چې د حکومت زیات تمرکز د اقتصادي پراختیا او د کار د پیدا کولو لور ته دی او دغه هدف د حکومت د بهرنی پالیسی او کورنی اقتصادي اجنډا ټاکي. درنو اوریدونکو، دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه او اوس هم سباون کاکړ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو رپورټ اوروي.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.6. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 3.6. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.3. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.3. کردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.4. او په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.8.
دا سدی رډو یو ساته خبری مجله اوري. په دې یو ساته خبری مجله کې د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه خبرو.
آیا هر افغان ته د شرم ځای نه ده چې هر کال ټول نړۍ وایي چې افغانستان له فاسدترین هیوادونه؟
د اداري فساد د مخنیوي په اړه مو د سیاسي چارو څېړونکي نصیر جلالي راښخولای.
د 14 کلونو ناخوالې د دې مخنیوي شاید یو څو وخت غواړي.
د هلمند له چارواکو سره د دغه ولایت یو شمېر قومي مشرانو کتلي وړاندیزونه او انتقادونه یې کړي.
په دغه سي اداره کې، په دغه سي فساد کې، په دغه سي ناولتیا کې څه امکنه مساخله او نوزاد نه چې خوړلای.
د اوتریش په مرکز ویانا کې تیر ورځ تر 30 ډیرو کسانو د کډوالو په حق کې لاریون وکړ.
زه خپل هم د دغه لاریون ګډونوالم او لږ تر لږه ما ولیدل د 2000 ډیر افغانان نری خزې په دې کې وو.
اسدی راډو په منځنۍ سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغان ولس لا هم له فساد څخه سخت رنج وړي. ښاغلی غنی د اداري فساد پر ضد مبارزې په ملي کانفرنس کې د دې پدیدې په لمنځه وړلو کې د دیني عالمانو پر رول ټینګار وکړ او ویل چې پر ضد باید سخته مبارزه وشي. اشرف غنی همدارس نن وویل چې افغان حکومت د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره هڅې چټکې کړي، خو دا مبارزه یو څه وخت نیسي. صفی الله ستانکسی په دې اړه له کابل راپور لري.
په افغانستان کې اداري فساد ښایي له جګړو وروسته د افغان ولس د زوریدو او ستونزو دویم ستر لامل وي. افغان ولسمشر وایي چې د اداري فساد د موجودیت له امله بېوزلو افغانانو په میلیاردونو ډالره تاوان ورکړی دی او لا هم دغه پدیده د دوی ژوند له ننګونو سره مخ کوي. محمد اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته وویل چې د فساد په لمنځه وړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره وهڅوي.
برای مبارزه با این پدیده شوم
غلی غنی وایي له دې شومي پدیدې سره د مبارزې په خاطر یو ملي سراسري جهاد ته ضرورت لرو. په دې برخه کې غواړم له دینی عالمانو څخه مننه وکړم چې دې مهمې موضوع ته پام شوی او ورنه غواړم چې زموږ مسلمان خلک د دې برخلیک ټاکون کی جهاد په خاطر وهڅوي. دولت هم په ټول توان سره په دې لار کې له دینی عالمانو او خلکو سره ولاړ دی.
کنار علماي کرام او مردم خود قرار دره.
افغان ولسمشر خبرداري ورکړ چې په فساد کې ښکېل لوړپوړي چارواکي به خپل دندو لري او هم به ورسره جدي چلند وشي. ښاغلی غنی وویل چې ناسم قراردادونه د جایدادونو غصب، ناامنی، قاچاق، د قانونو لوټ او کیندنه، ناسم بانکداری نظام او په دولتي څوکیو کې د مقرره پروسه هغه وو عوامل دي چې په افغانستان کې اداري فساد ته پراخه زمینه برابره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې اداري فساد د نظام په وړاندې یوه جدي ننګونه وبلله چې افغانستان له څو کلونو راهیسې د اداري فساد په برخه کې په ټوله نړۍ کې په لومړیو هیوادونو کې شمیرل کیږي. افغان ولسمشر وویل چې د حکومت له پیله تر دې دمه درې نیم سوه قراردادونه کتلي چې د څېړنې په نتیجه کې 3.5 میلیارد افغانۍ سپما شوي او لسګونه قراردادونه هم د فساد د موجودیت له امله یا ځنډیدلي یا لغوه شوي دي. محمد اشرف غنی وویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره کلکه اراده لري، خو دا مبارزه یو څه وخت نیسي.
آیا هر افغان ته د شرم ځای نه ده چې هر کال ټول نړۍ وایي چې افغانستان له فاسدترین هیوادونه ده؟ ایمو خلک فاسد نه دي، ایمو علما فاسد نه دي، یو محدود اده چارواک دي او یو محدود اده قاچاقبران دي چې د دې ولس شهرت خطر ته اچوي. له فساد سره مبارزه د دولت یو اصلی وظیفه ده. موږ د تباکون کی ناروغی د ختمی دول پاره ځینې اساسی اقدامات پیل کړی دي چې طبعا پوره تطبیق یو څه وخت او زمان بود.
افغان ولسمشر د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دینی عالمانو له ملي کانفرنس څخه وغوښتل چې د فساد پر ضد مبارزې په خاطر خپل وړاندیزونه او طرحې د ته وسپاري. څېړونکي وایي دا چې لا هم په وړو او لویو ادارو کې فساد موجود دی، که افغان حکومت د دې پدیدې د ورکولو لپاره خپلې ژمنې عملي نه کړي، خلک به له حکومت واټن واخلي.
د افغانستان ولسمشر د اداري فساد پر ضد د جهاد اعلان وکړ. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د اداري فساد په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ او د ازادي راډیو له اورېدونکو سره، البته له یوې مرکې وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو. جمهور رئیس اشرف غنی اومه وارد یاد کړل چې د فساد عامل شوي ناسم قراردادونه، د شتمنیو غصب، ناامني، قاچاق، د قانونو لوټل، ناسم بانکي سیستم او تقرري. د ملي وحدت حکومت د اوس لپاره د دغو وو پدیدو مخه نیولی شي؟ دا یې په وس کې دي. دا پښتنه مې د مالیزیا د ملایا په پوهنتون کې د سیاسي علومو د پنځه لسو پخواني استاد نصیر جلالي څخه وکړه.
دا وو مشکل په افغانستان کې اوس موجود دی او خپل رئیس جمهور دغه وو موارد ویل، نو دا خپل د دغه عوامل او علت پیدا کول سی اوس فیلن په ګوته سوی دي. نو وخت سی علت پیدا سو په دې مورد کې دولت کولای سي اقدامات وکړي او پاینده کې یو پالیسی جوړ که ترڅو په دغه مواردو کې د هغې د کچې د کمولو په حکله باندې کوشش وکړي.
دغه د پالیسی جوړول او د عواملو پیژندل به ډیر زمان ونه نیسي؟
مشکل دا نه ده چې د نن ورځې دي، دا له ډیر وخته کېږي. فرضاً تیر دیارلسو کلو کې دغو شیانو ته ډېره جدي توجه نه ده سوي. حتی د دې موارد چې د هغو موارد د په افغانستان کې د فساد باعث سوي دي، په دې مواردو کې هیڅ وخت داسې په ډاګه باندې دولت کوم نظر نه ده وړاندې کړی یا خلکو ته نه دي ویلي. همیشه دا شیونه پټ ساتل سوي. نو دا د دیارلسو کلونو ناخوالي طبعا د دې مخنیوی شاید یو څه وخت غواړي یا ډېر وخت غواړي چې دا فعلي دولت په دې موفق شي چې دیدو نخوالو مخونی ما په نظر خو وخت ضرورت ولی دا مهمه ده چې دغه نخوال سیدی یا دغه فساد موجود فعلا خو دی حق لباندی به اتمن دولت کوم خپل سیستم ورته جوړوي یا یو پروګرام بلری
تاسو وایئ چې دا د اداري فساد مخنیوی وخت ضرورت لري، خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر اداري فساد له سرطاني ریشو سره تشبیه کړی دی او دی وایي چې په دې ډول باندې دولت تهدیدوي. نو که چېرته دغه اداري فساد دومره جدي شی وي، نو په کار نه ده چې په لنډ وخت کې که هر رنګه کیږي باید حکومت یې مخه ونیسي.
اکثرا خلک، عام خلک د دې توقع لري چې باید دغه موارد، دغه د فساد عوامل باید دولت په جدي ډول له بینه یوسي یا حداقل یې کچه راکمه کړه. ولې مشکلات خو هره ساحه کې باید اصلاحات ضرور دي. دغه اوو موارد خپله رئیس جمهور په ګوته کړي دي په هر ساحه کې، په دې هر بخش کې افغانان دا توقع لري چې حداقل یو
نه
یو شروع
وسی
او
آیستا آیستا دیگه
فساد کچه را
چید. خبری ساعت دوشنبه نه تر چهارشنبه پوری د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
اوریدونکو په لاین کې شته سره یو اوریدونکو په ټلیفون دی، د ټلیفون برا واخلو. بلې مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده. بله
سلام
علیکم. السلام. بله مهرباني وکړئ، تاسو نه سر
زه حبیب عمر د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د خارکوس څخه تاسو په تماس کې یم. موضوع د فساد د منځوړلو په اړه کې ده.
بله
زما په نظر فساد هغه وخت ورو کېدای شي چې ښه قوي مدیریت مابین ته راشي. هغه داسې مدیریت چې وګوري موږ تاسې وینو چې په دغه چوکیو په وزارتو په دې پارلمان په ولسي جرګې او مشرانو جرګې کې ټول هغه زاړه خلک ناست دي. نو اوس موږ تاسې شکر الحمدلله په افغانستان کې ډېر کرده پاسان لرو، د پوهنتونه فارغ ځوانان لرو. زما په نظر چې دا خدای وایي خپل یو شخصي نظر، زما په نظر باندې چې په یو ساعت په یو ورځ کې چې پیدا ټوله را دسرسي وایي دغه چوکۍ اندازه او شمېر معلوم سوی وایي تر ولسواله او تر کومندانه او تر حتی تر یو کمزوري مامور پورې دا ټوله سرویسي وایي چې څونه نپرتو زراسه دا مې ټوله را ټولول را دسترول مې په یوه ورځ مې ټوله واک وسپاري. دغه زاړه پخواني او دغه سپینږیري او دا مې ټوله د مابین څخه وړل.
مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو هم پلان کړی. بلې مهرباني وکړئ، آزادی راډیو
کچېره مشرعي قوانين پلي کو هغه بیا فساد منځل.
مننه. یو بل اوریدونکو هم پلان کړی سره دی، دا ټلیفون قطع شو. د فساد په اړه بیا هم یو مطلب لرو. د هلمند قومي مشرانو د امنیت د ټینګېدو او د اداري فساد د مخنیوي پر لارو چارو خپل نظر د ولایت له چارواکو سره شریک کړ. جنو په ولسي جرګه کې پر خپلو استازو انتقاد وکړ او جنو وویل چې ناپوه کسان په ولسوالیو کې ټاکل شوي دي. د هلمند والید سوي الیاس تای له لشکرګار راپور لري.
د هلمند ګڼ شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو چې حکومت ته د مشورې ورکولو لپاره راټول شوي، د هلمند والید وویل په شمالي ولسوالۍ کې حکومتداري نشته، حکومتي مسؤلین د خلکو سره ظلم کوي او ډیر خلک عدالت ته لاسرسی نه لري چې دغه نیمګړتیاوې په مساکله سنګین او نزاد ولسوالۍ کې د اوسنیو ناامنیو د رامنځته کېدو باعث شوي دي. د سنګین اوسیدونکي محمد داود او د کجکي د زمیندارو اوسیدونکي فرهاد داوري ول هغه قاچاقبر او مجرمین چې په ناامنیو کې لاس لري تر نیول کېدو وروسته د پیسو په مقابل کې خوشي کېږي او د اداري فساد له امله خلک پوځ ته راغلي دي او په یو شمېر ولسوالیو کې دولتي مسؤلین د ځان څخه د خلکو بادران جوړ کړي دي. دوی ول په مساکله او سنگین کې یو شمېر پولیس د خلکو د کورنۍ غړي په یو او بل نوم نیسي او د پیسو په مقابل کې خوشي کوي.
ما چې درې نیم سو پولیس ترلو دا غنم څه سودا یې هم څه یو خاور وخوړ په دغه سیدار کې په دغه فساد کې په دغه ناولتیا کې ته سنگین مساکله او نوزاد نه چی خوړل. کته اختیار لري داسې خلکو کوم چې هغه مان لري، هغه غیرت لري، هغه د افغانیت په څه شي.
نو په شمالي ولسوالۍ کې چې یو لوی نیمګړتیا ده هغه د ښې حکومتدارۍ نشتون دی. هلته په ملکی برخه کې په نظامی برخه کې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب نه ویل کېږي. هلته داسې خلک پر سر د قدرت شوي دي چې هغه پر ولس باندې باداران دي.
په دې مشورتي غونډه کې ځینې قومي مشرانو په پارلمان کې د هلمند د خلکو پر استازو تور پور کړ چې د شمالي ولسوالیو د خلکو پر سر امتیازات تخلي او هغه مرسته چې د دې ولسوالۍ د بې ځایه سو کورنیو لپاره ځانګړي سوي وي خپل طرفدارانو ته ورکوي. د مرجع قومي مشر حاجي اکبین وویل د پارلمان وکیلان د ځان د ګټو په خاطر د خلکو بې مشورې قمندانان او مامورین مقرر وي چې دغه کار د ناامنۍ باعث ګرځي. د ګرشک ولسوالۍ یو بل قومي مشر معلم عبدالخالق وویل په ادارو کې دې د کاغذ پرانۍ مخه ونیول سي، ښه حکومتداري دې رامنځته سي او د وسلوالو په ضد د هغو قیامونو څخه دې پوره ملاتړ وسي چې په بېلابېل وختونو کې رامنځته سوي دي خو د حکومت د نه ملاتړ په خاطر له منځه تللي دي.
سلګونو کورنۍ قیام کړی دي د دغه ټولنیز شورا په برکت زموږ په آند او هڅو باندې. مګر نو تاسو پانه هغو کورنۍ راواجب سوي دي هېچا کومک نه دی ورسره کړی. هغه شهیدت هغوی شهیدان سوي دي چا کومک نه دی ورسره سوی. هغه سم نه دي تجهیز سوي. زموږ پیشنهاد دا دی چې د ګرشک ولسوالۍ یوه ستراتیژیکه ولسوالۍ ده. تر مشکل باید تصمیم ونیول سي، حمایه سي.
چې په وخت د امتیازاتو کې وکیل صاحب د پارلمان سناتور صاحب او نه قومي مشر ته دا امتیاز ورکوي، نه یو عالم ته ورکوي، نه یو بل چا ته ورکوي. تقرر و تبدیلۍ په دوی اړه لري.
د هلمند والي میرزا خان ریمی د دغه قومي مشرانو او دیني عالمانو سره په ادارو کې فساد او کاغذ پراني تایید کړه. وی ویل د ښې حکومتداري پروګرام پیل کړی دی خو د علماو او قومي مشرانو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. والي وویل د خلکو د مشورې مطابق ځینې غوښتنې چې د ولایت د ادارې تر توان وتلي دي مرکز ته استوي. هغه هیله وښوده چې د قومي مشرانو مرسته به د ښې حکومتداري او امنیت په ټینګښت کې اغېزمنه تمامه سي.
نو خو مشکلات به ډېر آزاد بس ورسره درلود، فرضاً فساد، رشوت، سوء استفاده، اختلاس. نو ما دینه کومک وغوښت چې د اختلاسګر ماته راپلاس کړي، فساد پېشه راته ووایي دا څوک ده. لکه نه ما مشخص په کار دی څوک فساد کوي، چیرې کوي، څرنګه کوي، په څه شکل کوي. نو مشرانو وعده وکړه همکاري انشاءالله کوي. له ما د هلمند مشرانو ته او ټولو عزیزانو ته قول ورکوم چې ما ته دی مشخص اسناد د لایر راکړي، هر څوک په هر موقف هر چیرې سي دی به قضایي ارګانو ته معرفي.
قومي مشران او دیني عالمان په داسې حال کې د هلمند والي ته د مشورې او نظر ورکولو لپاره راغلي وو چې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې جنګونه زور اخیستی دی.
ازادي راډیو په منځني سپ په 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په ویانا کې د غیر قانوني مهاجرو په ملاتړ تر 30 ډیرو کسانو لاریون وکړ.
زه خپل هم دغه لاریون ګډونوال هم او لږ تر لږه ما ولیدل د 20 ډیر افغانان نری خزي په دې کې وو.
په خیبر ایجنسی کې مو د ځانګړون کې بریډ له روسیو جزئیات خبرو. د افغانستان په ارتباط په کابل کې د هند له سفیر سره شخیدل یو چې د نوی ډیلی او کابل پر اړیکو شخیدلای. کندهار ته مو ورولو چې د کندهاری غاړي صنعت سرنګ روان دی.
تقریبا په یوه میاشت کې مرته شي، په دوه میاشتو کې مرته شي. بیا ورم یا کندهاری خزانې ته یا بازار ته بل ځای فروشات او بیا ځای ته ورم په شي بیا خرڅو.
د ازادي راډیو د خبري مجله په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. کندهار ته به مخه کړو. کندهاري غاړي چې د کندهار د میرمنو لاسي صنعت بلل کیږي په دې ولایت کې لډیره پخوا دود دي. د غاړو جوړونکو میرمنې چې پخوا به یوازې د کندهار خلکو غاړي اغوستي خو اوس د کندهار څخه د باندې په نورو سیمو کې هم د کندهاري غاړو مینوال ډیر سوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار په وسنوی سړو بازارونو کې لا هم یو لاسي جوړ سوی خامکی غاړه له 2000 افغانۍ څخه ان تر 3000 افغانۍ پورې د دکاندارانو لخوا څخه خرڅیږي. خو هغه مېرمنې چې لاسي خامکوي وایي چې دکانداران تر ټولو اعلی درجه غاړه تر 5000 افغانۍ پورې ځینې رانیسي. د کندهار د پنځمې ناحیې اوسیدونکي شهلا قسم د غاړو جوړول د میرمنو لپاره د کار کولو یو ښه موقع بولي. خو زیاتوي چې د غاړو جوړول ډېر ستونزمن کار دی. د شهلا په وینا یو مېرمن چې د درو میاشت په اوږدو کې یو ډکه غاړه جوړ کړي او د جوړې سوي غاړې نقشه نوي او شوي نو په اوسط ډول د داسې غاړو ارزښت د درو تر 500 افغانیو په شاوخوا کې وي.
نو یوه غاړه تقریبا په یوه میاشت کې مړه کېږي، په دوه میاشتو کې مړه کېږي. کله چې سړی ورته فارغ وي خوشالي او که نه نو بیا په دوه میاشتو کې په درو میاشتو کې مړه غاړه کېږي. بیا به یا کنداري خزانې ته یا بازار ته بل ځای فروشات ول هغه ځای ته وړم هغه شي بیا خرڅوم.
د کندهار ښار د غاړو یو جوړونکې نفیسه وایي لکه څنګه چې د غاړو مینوال ډېر سوي په هغه ډول د غاړو جوړونکې هم ډېرې سوي. د دې په وینا په کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیو کې سلګونه مېرمنې هره ورځ په کور کې غاړې جوړوي او بیا یې د خرڅولو لپاره بازار ته وړاندې کوي. د کندهار ښار د 400 چوک د غاړو په یو مارکیټ کې د غاړو یو تن دکاندار قدرت الله ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې اوس مهال د کندهار ترڅنګ د هیواد د نورو ولایتونو اوسیدونکي او هغه کسان چې د افغانستان څخه د باندې ژوند کوي له دوی څخه غاړي اخلي. د نوموړي په خبره دا کار د دې سبب سوی چې د غاړو د جوړولو په برخه کې د کندهار سلګونو میرمنو ته د کار زمینه برابره سي.
بل دا کابل جلال آباد غزار هرات جه زګوت ډیر روان دي بل بهر مکه را افغانستان د بهر مکه ډیر په دې چې اکثر دوستان کړي مند دي ورځ
د کندهار د ښځو چارو رئیس روکی اڅکزی د غاړو جوړول د میرمنو یو بېساری هنر ګڼي. اغلی اڅکزی اوس مهال د کندهار د غاړو بازار ګرم بولي او وایي چې لا هم د غاړو تقاضا په مارکیټونو کې زیاته ده. د دې په وینا دوی به هڅه وکړي چې نور هم د میرمنو دې صنعتي هنر ته وده ورکړي. د کندهار میرمنې په داسې حال کې د خپل لاسي هنر پراختیا ته خوشحاله دي چې د میرمنو د ژوند د شوالي او د هغوی د مسلکي کولو لپاره په کندهار کې یو شمیر نور پروګرامونه لکه د غالیو اوبدل او د خیاطۍ د زده کړې پروګرام هم جریان لري او سلګونه میرمنې ورباندې بوختې دي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
سلیقه و آرایش زنان چی تأثیر بر شخصیت و زندگیشان داره؟
تاسو په دې اکله څه نظر لرئ؟
د ښځو غږ له آشنا راډیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0900 010 اویا. امریکا غد آشنا رادیو.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر اوبه جو پورې خبري شي او ازادي رادیو د سهار لوو د ماشام تر اوبه جو پورې په منځني صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي که چیرته چین او عربستان پر پاکستان فشار راوړي پاکستان به د افغانستان په سولې کې مرسته وکړي. رحیم الله مقدس د هلمند مارجیس خلی کلی دي. فساد د ولسمشر او اجرایي رئیس خپل منځي اختلافات پیدا کړي. عبدالرحمن له اورزګان لیکي ولسمشر اشرف غنی د فساد په اړه جدي اما ولس باید کومک وکړي. مولوی حضرت علی انقلابی لپارون خلی کلیدی پاکستان وای حقانی شبکه زپی خو په عمل کې هغه تقویه کوي. حقانی شبکه د پوینا پاکستان ته دومره وفادار ده لکه یو زوی چې خپل پلار ته وفادار وي. قاری محمد مدنی له نورستان پراستول اسمس کې لیکلی حقانی شبکه د پاکستان پاوز او استخبارات تقویه کوي. جانان له کندهار لیکي دلته د حامد کرزی د ورور او امنیه قمندان جواب څوک نه لري نو فساد به څنګه ورکیږي. اخونزاده پراستول اسمس کلی کلی دی حکومت باید د جماعتونو امامانو ته تنخواګانی ورکړي. عبدالرحمن پراستول اسمس کلی کلی دی چې د ځینو جماعتونو امامان تنخواوی لري خو ټولو امامانو ته باید تنخواوی ورکړي. یو بل اوریدون کې لیکلی دی د کندهار د میوند ولسوالی په پرونده کې دوه کسان عسکر مړ شوي دي. البته دا خبر تر اوسه پورې ازادي راډیو نه دی تایید کړی. ځینو نورو اوریدونکو بیا د کرکټ د لوبې په اړه معلومات غوښتي دي. د افغانستان د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه تر لنډو خبرونو وروسته تاسو ته معلومات درکوو چې دا لوبه افغانستان ګټلې ده خو څه ډول یې ګټلې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سلطان محمد سرور څخه اورو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان حکومت یو شمیر محدودو چارواکو د افغانستان شهرت ته زیان رسولی او دغه هیواد یې نړۍ ته یو مفسد هیواد معرفي کړی دی. د نشې موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د نشې موادو د مخنیوي لپاره د دینی علماو پر رول ټینګار کوي. د غور ولایت ابتدایي محکمې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د نامشروع اړیکو په تور نیول شوي الک او انجلۍ د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په درو وهل شوي دي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د حکومتي ودانۍ مخې ته نننی انتحاري برید لږ تر لږه درې کسه ووژل او څه د پاسه 50 تنه نور یې ټپیان کړل. د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري وګڼه. چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کلیزې لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي چې د پخواني شوروي اتحاد او آسیا مشران به پکې برخه واخلي خو د لویدیځو هیوادونو چارواکي پکې ګډون نه کوي. د هنګری پلازمینه بوداپست کې د اورګاډي مرکزی اډه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو د سفر په مخ وتړل شو. او د اوکراین د ملي ګارد دریم غړی هم چې د پارلمان مخې ته د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې د یو لاسي بم په چاودنه کې ټپي شوی و نن سا ورکړه.
دا ازادي راډیو په روانه یو ساعت خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس جنرال ظاهر اخبر سره غږیدلې. خو اوس سپورتي خبرونه له سباون کاکړ څخه.
دا سلام پوران نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رډوس خاوري. د افغانستان د کرکټ لوبډلې تر نورس کلونو د کم عمر لوبغاړو نن د ماليزیا په پایتخت کوالالمپور کې یوې سیالۍ کې د سعودي عربستان د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان ټیم د 2 وکټو په تفاوت بریالی شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رډیو ته وویل چې لومړی د عربستان ټیم د لوبي میدان ته ولاړ او د 9 وکټو په سوځیدو سره 158 منډې هدف ټاکه چې افغان لوبغاړو وکړای شول چې په ولس اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځیدو سره د هدف ته ځان ورسوي. فرید هوتک وایي د نورس کم عمر لرونکو په دغه 50 اور سیالیو کې د افغانستان ټیم تر دا مهاله 4 مسابقې ګټلې دي. د شاغلي هوتک په وینا افغانستان ټیم به د پنځمې په ورځ د کوربه هیواد ماليزیا له ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤلین وایي نن د جهان سپورت او د ملي امنیت ترمنځ د والیبال د سرتاسري لیګ اتروري سادي روانه ده. د افغانستان د والیبال فدراسیون سرپرست محمد ناصر نوري ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله په دې سیالیو کې د شهرداري ټیم دریم او د چاردهي ټیم څلورم مقامونه خپل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالي له چیرې اونۍ را پدې خوا د کابل د شپاړسو ټیمونو ترمنځ پیل شوي چې نن به پای ته ورسیږي. ناصر وویل چې دغه سیالیو بریالی ټیم به آسیایي لوبو ته معرفي شي. وروسته خبر دا چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړي د وی دوستانه لوبي د تسره کولو لپاره تایلند سفر وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د راتلونکي پنځمې په ورځ د افغانستان پر وخت مازګر 15 بجې د تایلند مرکز د بانکاک په راجا منګالا سټډیم کې ترسره شي. لومړی زیاته کړه چې دغه سیالي د فیفا د نړیوالې ورځې په مناسبت ترسره کیږي. د خبرونو پای.
دا ساجی راډیو په روان خبرونه کې وړاندې په افغانستان کې د هند له سفیر سره غږیدلې او د دواړو هیوادونو د اقتصادي همکارۍ په اړه باندې او همدارس د سیاسي روابطو په ارتباط د هند د سفیر څرګندونې په خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس په مخه کړو پاکستان ته. افغان پولیسو چیرمه د خیبر ایجنسی د قبایلی سیمې په جمرود سیمه کې د پېښور تورخم پر لوی لار د سیمې سیاسي دفتر د مرستیال مشر دفتر مخې ته ځان مرګی بلیټ شوی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. زبی شفق له پاکستان راپور لري.
د خبر ایجنسی ځای امنیتی چارواکي وایي د ځان مرګې برید د سې شنبې په ورځ د ایجنسۍ د سیاسي استازي د مرستیال فهد وزیر دفتر مخې ته د خاصه در ځواکونو پر موټر شوی چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه څلور کسان مړه او د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې شپږ پنځوس نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا په وژل شو کې د امنیتي ځواکونو د سرتیري او دو ملکي وګړي شامل دي او زیاتوي چې د پېښې ټپیان یې د جمرود دولتي روغتون او د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د خبر ایجنسۍ سیاسي استازي شهاب علي شاه د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل ځانمرګي برید تل غوښتل چې د سیاسي دفتر د استازي فهد وزیر دفتر ته ننوځي خو د کلکو امنیتي تدابیرو له امله پر دې ونه توانېده او د دفتر په دروازه کې ځان د خاصدارو له موټر سره نږدې والوځاوه. زموږ ځواکونو سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیاتې پیل کړې څو بله کومه ناوړه پېښه رامنځته نه شي. په جمرود بازار کې د سیاسي دفتر د مرستیال مشر دفتر مخې ته تر ځانمرګي برید وروسته د پېښور تورخم لویه لار د موټرو په مخ تړل شوې ملیشه ځواکونو سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیاتې هم پیل کړې دي. که څه هم د خبر ایجنسۍ ځایي چارواکو په دغه برید کې څلور کسانو د وژنې پخلی کړی خو د پاکستان دولتي تلویزیون بیا د مړو شمېر پنځه ښیي. خبر ایجنسۍ افغان پولي ته سیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له ننګرهار ولایت سره نښتې اوږدې پولې لري او پاکستاني پوځیانو پکې د تېر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د خیبر یو او دوه په نامه پوځي عملیات پیل کړي او د سلګونو ترهګرو د وژنې او د پراخو بریاوې دعوې پکې کوي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په جمرود کې د سیاسي استازي د مرستیال دفتر مخې ته د ځانمرګي برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. په دې وروستیو کې د باجوړ خیبر او جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو قبایلي مشرانو د امن لښکر پر غړو ښوونځیو او دولتي ودانیو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پوځیانو په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او د ترهګرو د نیټورک د ختمولو دعوی کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدراعظم ولسمشر او نورو سیاستوالو په جمرود کې ځانمرګې برید غندلی او د سیمې امنیتي چارواکو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی.
تازه راپورونه وایي چې د خیبر ایجنسۍ د نننۍ چاودنې د قربانیانو شمېر شپږو ته رسېدلی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا آزادی رادیو پا دیه یو سات خبری مجله که وراندی پا کابل که دهن لسفیر سر جهی دلوی خوص و نریوال مسئله را اخلو. دا اوتریش پا مرکز ویانا که تیره ورست تر شلو زرو دیرو کسانو دا پناغشتون که پا ملاتر لاریون وکرد. دا په داسې حال کې ده چې اروپا د دوهمې نړیوالې جګړې را په دېخوا د لومړي ځل لپاره د پناهغوښتونکو له دومره لوی سیل سره مخامخ کیږي. د اتریش په څیر هنګري هم د پناهغوښتونکو لپاره چې غواړي شمالي اروپا ته واوړي یو ترانزیت هیواد دی خو وایي نویو پناهغوښتونکو ته اجازه نشي ورکولی چې دغه هیواد ته ننوځي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د پولیسو په حضور کې ګڼ شمیر پناهغوښتونکي چې ډېری یې ویزې هم نه درلودې د بوداپست د اورګاډي په تمځای کې راټول سوي وو او پرون ماښام په دغو اورګاډو کې د اتریش او جرمني پر لور روان سول. د بوداپست چارواکو پناهغوښتونکو ته اجازه ورکړه چې د اورګاډو له لارې په شمالي اروپا کې د خپلې خوښې ځایونو ته ولاړ سي. دغه پناهغوښتونکي له څو ورځو راهیسې په بوداپست کې په کمپونو کې اوسېدل. دغه اورګاډي د اتریش پر پوله د امنیتي تدابیرو له کبله د څو ساعتو لپاره ودرول سول. دغه امنیتي اقدامات له هغه وروسته کېږي چې تېره اونۍ د هنګاري له پولې سره نږدې په یوه لارۍ کې د څلورو کوچنیانو په ګډون د یو اویا پناهغوښتونکو مړي وموندل سول. پرون ماښام د اتریش په پلازمینه ویانا کې شاوخوا شل زره کسان واټونو ته راوتلي وو او له پناهغوښتونکو سره د بد چلند پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې حکومتي چارواکو په کلیسا کې په لارۍ کې د مړو شویو پناهغوښتونکو لپاره د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په دغه لاریون کې یوه برخه اخیستونکي رویټرز خبري اجانس ته ویلي زه دلته ځکه راغلی یم چې دا خلک له موږ څخه د مرستې غوښتنه کوي او زما لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې اړه باید زیات کار وسي. په ساده توګه سیاست روان دی او زما په فکر د دې تر شا یو ځانګړی هدف دی. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې شاوخوا درې لکه پناهغوښتونکي سږ کال اروپا ته ننوتلي دي او دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناهغوښتونکو او کډوالو تر ټولو لوی سیل دی. د پناهغوښتونکو سره اړوند مخ پر زیاتېدو کړکېچونو د سپتمبر د څوارلسمې بیړنۍ غونډې مخکې د اروپا د اته ویشت هیوادونو ترمنځ لانجې راپارولي دي. د لویدیځې اروپا هیوادونو مشران د پناهغوښتونکو د مرستې لپاره د زیاتو هڅو غوښتنه کوي خو د اروپا په ختیځ کې پراته هیوادونه بیا وایي دوی د پناهغوښتونکو د سیل له کبله له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې په هنګري کې د پناهغوښتونکو چې ویل کېږي ټول د سوریې وګړي وو د مړه کېدو په تور پنځه مشکوک قاچاق وړونکي نیول سوي دي. په دغو نیول سوي کسانو کې څلور د بلغاریا وګړي او یو افغان دی.
د اوتریش په مرکز ویانا کې تیره ورځ په زرګونو کسانو د کډوالو په دفاع کې لاریون وکړ. په دې لاریون کې یو شمېر افغانانو هم برخه اخیستې وه. په دوی کې یو هم په ویانا کې د مدني ټولنې فعال زاکر برمیال و. له ده څخه مې شیبه مخکې پوښتنه وکړه چې د کومو هیوادونو کډوالو په دې لاریون کې ګډون کړی و.
په اوله کې خو باید دا ووایم چې د ویانا په لاریون کې پرون اوتریشیان په خپل باندې چې د مختلفو مدني ټولنو د نه ایالتونو وکیلانو قانوني چارواکو او په عمومي ډول باندې ډېر زیات خلک راغون شو چې 2000 ګډونوالي دغه شهیدانو او مختلف بیرغونه یې لزان سره لګول چې پکې له پروالو نه مکمل ملاتړ شوی او دوی ته حتی پرون ډېر زیات کډوال په دغو کې راغلل د ریل موټرو کې راغلل چې په یو ځایي ډول باندې یعنې د 200-300-400 نه ډېر چې دې خلکو په ډېره مینه باندې ورته د تمځایونو پورې اوبه ور وړې وې شودې ځان سره وړي خوراکي توکي ځان سره وړي.
لاریون کوونکو په دقیق ډول له حکومت څخه غوښتل چې د غیر قانوني کډوالو په برخه کې باید څوک
دوی په همدې باندې اصرار کوي او ټینګار کوي چې هیڅ کډوال غیر قانوني دی، هیڅ انسان غیر قانوني نه دی او موږ باید که په لر کې وي که بر کې وي انسانان یو بل سره باید روغ دغه ولري. په دولتونو باندې خونی وکتل لکه نورو ځینو کې چې کېږي دلته هم کېدله چې یعنې سمه دغه نه ورکوي، توجه خلکو ته نه ورکوي او په عموم کې دولت هم یو څه ښکاره کړله چې دا خلک به یو لاره ورته پیدا کړي او مرستې ته چمتو کړي.
حکومت په څرنګه لاره پیدا کوي؟ آیا د دومره زیاتو خلکو د منلو گنجایش په اروپایي ټولنه کې شته؟
نه، امکانات خو بیخي نشته دی ځکه چې کارونه دلته چې څومره د کارونو هغه زور په حکومت باندې دی یا د بیکارۍ چې وایم هغه زور هغه بیخي ډېر دی. هغه شته خلک چې دي هغوی ته مناسم دوی دغه نشي کولی، خو سره د دې چې دغه د جګړې هلته جګړې حالت دی دغه خلک یعنې په ډېرو بدو شهرونو کې چې دستي د دې نه به راوباسي او داسې لارې چارې به ورته ولټوي چې دوی خوندي کړي لکه په پخوانیو فوځي قرارګاهو کې چې کوم ځایان خالي دي یا دغه چې دوی لږ تر لږه د سر پناه ولري او د سړک او د کوڅو او د دې ځایونو نه رامنه شي.
برمیال صاحب، په دې لاریون کې افغانانو څومره برخه اخیستې وه؟
زه خپل هم د دغه لاریون ګډونوال وم او لږ تر لږه ما ولیدل 2000 ډېر افغانان نری ښځې په دې کې وو او د خپلو حالاتو اظهار یې هم پکې کولو.
دوی له ځان سره څه شعارونه انتقالول افغانانو؟
د جګړې هغه ځینې تصویرونه او دا شیان یې له ځان سره لیږدول چې دا چې موږ جګړه ودروي زموږ په سیمو کې د امنیت لپاره مرسته وکړي، دلته را سره په انساني برخورد وکړي او مهاجرت مو حق دی او د دې حق لپاره موږ تر اخره پورې هغه خپله منډه وسکو او باید موږ ته راکړل شي.
برمیال صاحب، مننه.
هیله کوم.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries. لورپا تر امریکا لا ریاکشن کوي.
یہ حکومت ذمہ وار ہے، اتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
کیا سوچا بھی سی سی کے
لا آسیا تر آسترالیا
بیر
آزادی رڈیو واوری اوزان خبر کریں.
دا ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوی ده د سپتمبر میاشتې په دوهم او درېم نیټه په کابل کې پر افغانستان یو سیمه ایز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د راپورونو له مخې د هند د بهرنیو چارو وزیر غونډه کې برخه نه اخلي. له همدې کبله داسې ګنګوسي پورته شوې دي چې ګواکې هند د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په وړاندې په عکس العمل کې دا پریکړه کړې ده. په دې اړه چې آیا هندوستان په سیمه کې د ثبات او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شو اړیکو پلوي کوي، ملالۍ بشیر په کابل کې د هند له سفیر امر سنا سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې د هند د بهرنیو چارو وزیره سشما سواراج ولې په ریکا غونډه کې برخه نه اخلي.
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نسی کولای په دې غونډه کې برخه واخلي چې لمخ کې
په نور غونډه کې مصروفه ده. خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
داسې راپورونه مو تر سترګو کېږي چې له مخې یې هندوستان له دې کبله نه دی خوشحاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کنفرانس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي وه چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیره مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني؟
هو، د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري، او په ریکا کنفرانس کې د برخې اخیستنې لپاره زموږ د پلاوي مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
د ځینو راپورونو له مخې هندوستان له افغانستان سره د ستراتیژیکې موافقې څخه پر شا کېږي، او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نورې خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډېر خندوونکی راپور و، ما ولوستی. زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي، او دا په یوه غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. که موږ وروستیو وختونو ته ځیر سو، د 2013 کال له می میاشتې راهیسې موږ له افغانستان سره درې غونډې چې کله ښاغلی کرزی ولسمشر و کړي، او له هغه راهیسې چې ولسمشر غني راغلی دی، زموږ د صدر اعظم نریندر مودی او د ولسمشر غني ترمنځ درې نورې غونډې سوي دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر رسمي دوره هندوستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشتو کې و د سرمشریزې د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه یې تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، او هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تر یوې اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده، او نه یې هم د بهرنیو چارو وزیر درلود. نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونه ګوري، او پخوانیو او دوه اړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په 2 او 3 د بهرنیو چارو وزیران نسي کولی برخه واخلي، او د دې معنا دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently Indian officials have backed peace. په دې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بله، شکه زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډېر په دې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومې پالیسۍ خپلوي، او د دغه هیواد همکارۍ ته رښتینې اړتیا سته. دا یوازې د هندوستان خبره نه، بلکې ټوله نړۍ په دې پوهیږي او همدا خبره کوي. موږ تل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی، او موږ تل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشري د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندوستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سر خوري، او هغه په دې معنا چې موږ غواړو د تشدد کچه ټیټه سي، موږ غواړو سوله او پخلاینه وسي، او موږ په سیمه کې پرمختګ ته سترګې په لاره یو، لکه سوداګري، اقتصادي پرمختیايي پانګونې. له افغانستان سره د هندوستان مرستې د افغانستان د راتلونکي پر ښه کولو متمرکزې دي. که تاسې وګورئ، موږ پر سلما بند پانګونه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به یې کار بشپړ سي، او دا به په افغانستان کې له ډېرو کلونو وروسته د دې کچې لومړی بند وي. او موږ د افغانستان د پارلمان ودانۍ جوړوو چې په راتلونکو 4 میاشتو کې به یې کارونه بشپړ سي، او ګټې اخیستنې ته به وړاندې سي. دا داسې ودانۍ ده چې په سلګونو کلونه به دلته پاتې وي. موږ د افغانانو پر راتلونکو نسلونو پانګونه کړې ده. زرګونو افغان ځوانان د وړیا لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته ځي. حتی موږ له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم همکاري کوو چې افغان دفاعي ځواکونو ته اوږدمهاله زده کړې او ځانګړې زده کړې ورکوو، او زموږ ټول فعالیتونه د افغان حکومت له غوښتنو سره سر خوري. کله چې دوی فکر کړی زموږ مرستې ته اړتیا لري، موږ ورمخکې سوي یو، او مرسته مو ورسره کړې ده.
په کابل کې د هند سفیر امر سنا. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس سره شخیدلی خووس د برېښنایي تذکرو مسله. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویشت ادارې مسؤلان وایي چمتو دي چې په لږه موده کې د دې تذکرو ازمایشي ویشل پیل شي. د دې ادارې رئیس مدني ټولنې له یو شمېر غړیو سره نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا تذکرې له تخنیکي پلوه ویشت چمتو دي. دوی وویل د دې بهیر دا بهیر به له کابله پیل شي او درې میاشتې به ونیسي چې نورو ولایتونو ته هم وغځي شي. د مدني ټولنې استازو تاکید وکړ چې دا یوه ملي پروسه ده او له سیاست دې لرې وساتل شي. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
که څه هم له کابو دوه کلونو راهیسې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره د حکومت لخوا څو څو ځلې ژمنې شوې او عمل پرې نه دی شوی، خو دا ځل د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دې تذکرو ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوې او په لږه موده کې به پر خلکو وویشل شي. د دې ادارې عمومي رئیس همایون محتاط د سې شنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې له استازو سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل چې ډېر ژر به د دې تذکرو درې میاشتنۍ ازمایشي پروسه په کابل ولایت کې پیل شي.
بعضی نگرانی که از لحاظ آمادگی تکنولوژیکی بود، وزارت محترم مخابرات جوابات از ضرورت برای سب جمهور ارائه کردن.
دا تکنولوژی دا آمادگی و پاکل چیزین اندیخنی موجود وید مخابرات وزارت دا غزابون جمهور رئیس تور کردی. جمهور رئیس پر قناعت کردی، او هیچ تخنیکی بحث نده پاته، او منگ دا دی تذکرو ازمایشی ویشلو تا آماده یو.
خاغلی محتاط وویل د ازمایشي پروسې معنا دا ده چې که په پروسه کې کومه تخنیکی اداري او بودجوي نیمګړتیا په ګوته شي د لمنځه وړلو ته به اقدام وشي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د الکترونیکي تذکرو د ویش په درې میاشتنۍ ازمایشي پړاو کې به نږدې 400,000 کسانو ته تذکرې وویشل شي او په هره تذکره به سباند $1 لګښت راشي. د برېښنایي تذکرو د ویش خبره په داسې حال کې کیږي چې د حکومت اجرایي ریاست ویلي و چې د دې تذکرو ویش به د اسد د میاشتې په 28مه پیل شي، خو جمهوري ریاست په یوې خبرپاڼه کې وویل چې برېښنایي تذکرې لا هم ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې لري او لا واریدو وروسته به د ویش نیټه اعلان شي. خو خلک وایي د دې تذکرو د ویش د ځنډ یوازینی لامل د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافونه دي. د مدني ټولنې استازو وویل د برېښنایي تذکرو ترلاسه کول د ملت حق دی او حکومت مکلف دی چې د خلکو دغه حق ور وسپاري. د مدني ټولنې او بشري حقونو فعال محمد رحیم جامی تاکید وکړ چې حکومت دې دغه ملي پروسه په ملي موازینو برابره پلی او له هر ډول سیاسي لاسوهنو دی لیرې وساتي.
حاکمیت قانون همی است که وقتی برای یک پروسی ملی قانون پاس میشه او قانون باید اجرا شود.
ملی حاکمیت داده کله چې دیوی ملی پروسی لپاره قانون پاس کیږي باید اجرا شي. قانون هغه محل پلی کیدای شي چې دیوی وړې موضوع لپاره ملی پروسه ونه ځنډیږي. دا د وزارتونو، ولایتونو او سفارتونو ویش نه دی، دا ملی پروسه ده او خلکو ته باید ورسول شي.
په دې هکله د رسنیو راپورونه او په رسنیو کې د چارو ځینې پوهان وایي چې تر اوسه حکومت د دې تصمیم په نیولو نه دی توانیدلی چې په دې تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د دولت ځینو لوړپوړو چارواکو په دې تذکرو کې د افغان د کلمې له لیکلو سره مخالفت کړی دی، خو بلخوا د هیواد په مرکز ولایتونو کې ګڼ خلک ګواښېدلي چې که په دې تذکرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي له اخیستلو به یې ډډه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د ورزش د ودې او پراختیا لپاره به خپلې وروستۍ هڅې وکړي. د دې کمیټې رئیس جنرال ظاهر اکبر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د لوبغاړو په بلنه بیرته دې کمیټې ته راغلی او هڅه کوي چې بیرته د ورزش په ډګر کې د افغانستان نوم لوړ کړي. له ښاغلي اکبر سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې ترېنه پوښتنه کړې چې دې مسلې ته په کتو چې د فهیم هاشمي په نوم هم د اولمپیک کمیټه موجوده ده، د دوی په مشرۍ د اولمپیک کمیټې تر کومه حده خپل مشروعیت ترلاسه کړی؟
فکر کوم چې مشروعیت د حوال د خلقو اراده خارجي ملکونه بل خصوص د ورزش په کچه کې فدریشنو ته ګوري. تاسو کولای شئ چې د خپل دریاډو له طریق نه، خپل تلویزیون له طریق نه، هر فدریشن سره چې هغه پایه اساسی د ورزش د افغانستان تشکیلوي هغه سره مصاحبه وکړي، هغه ما انتخاب کو زبوس د هغه په خدمت کې.
ځینو فدراسیونونو ترمنځ لانجی دغه لانجی څنګه هواروي چې دغه لامل حتی ملي ورزشکاران په دوه دستو ویشل شوی
تقریبا یو وخت کېږي چې دغه لانجه حل شوی دی. دغه وسوس وګوره د بوکس فدریشن دی د دوی په مایس کې لانجه بو وس دوړ یو ځای کې ناسله دی لکه ورور غندې د تګواندو په مایس کې مشکل و حل دی د وشو په مایس کې مشکل و نن واسه مغختله دی چې ان شاء الله حل وو زه تاسو نور کم چې ځوانانو په مایس کې فصل دینه مشکل نه ایجادېږي چې یو بل باندې دازو کی
تاسو چې کله خپل وظیفه پرې خو د څوکاله مخ کې دوکاله مخ کې تاسو لږ سیاسي مداخله موجوده وي اوسه سیاسي مداخله حل شوی دی که څنګه
خو تاسو هغه وخت وګورئ چې فوتبال قهرمان شو سمه ده فوتبال قهرمان شو په جنوب آسیا کې پاول پلاو بسکتبال قهرمان شو اکثریت فدریشنونه مډالونه راوستل فکر کوم چې هغه وخت چې فوتبال را قهرمان شو کرکټ را قهرمان شو په دغه خار کې داسې شادي و چې هیڅ کله موږ او تاسو په دې وضعیت کې شاهد نه وو او دلته سیاسي مداخله وکړو ما په دې باندې پوهېده چې وقتی چې سیاسي مداخله وکړي ادب زیم دل خاطر چې ورزش خراب نشه ما خپل ځان نه ګوښه کوو استعفا مو وکړو وس هغه سیاستمداران په دې باندې پوه شو دي چې هغه اشتباه کړی دی زه وایم چې هغه اشتباه کړی دی وس ورده شپل اصلي ځای نیسی بیا زما تقاضا سیاستمداران ته دغه ده چې هر چیرته سیاست کوي سیاست وکړي او دلته به سیاست وکړي په دې چې ورده خپل کار وکړي
د 2014 کال اولمپیکي سیالي را نږدې دي تاسو څه کار کړی دی بل اخر ډیر کم وخت پاتې دی چې اولمپیکي خو ځلېږي
زه خو یو هفته کېږي چې دلته راغلی یم اول دغه لانجه را برابر جوړ کړو چې زمون کور سلامت به وسی د ځوانانو په منځ کې نور جګړه نه وي نور سیاسي خبره نه وي نور قومي خبره نه وي زه تاسو اطمینان ورکوم چې مونږ او زما ټیم ضربتي کار کوو چې زمونږ حضور ډیر ګرم وي په اولمپیاک او جنوب آسیا مسابقاتو کې
ظاهر اخباروي د اولمپیک کمیټې مشر دی د دې یو ساعت خبری مجلې ورسیو تر رسیدلې او په دې خبری مجله کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اداري فساد د سرطان د ریښو سره تشبیه کړ او د هغه پر ضد نن د جهاد اعلان وکړ د هلمند قومي مشرانو د ملي وحدت حکومت ته وړاندیز وکړ چې پر اداري فساد ککړ کسان له کاره ګوښه کړي او د خیبر ایجنسۍ د سیاسي دفتر مخې ته نن ځانمرګ برید شپږ تنه ووژل او تر 500 ډیر ټپیان کړل زحمت شیبر او تخنیکی برخه که امان امیرزای لتاسو سخه اجازه غوارو پا پورا پینزه بجو بلا خبری مجله تاسو تلرو تر حق دمه یو سندر سراور
زباد نفرت لخکر ایل کم زباد نفرت لخکر ایل کم نفرت لخکر ایل کم زباد نفرت لخکر ایل کم مینس غری را ترا اوڑا پت مینس غری را ترا اوڑا الوزم وزری را ترا اوڑا الوزم وزری